السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2023 کال د جنوري 2 منټه ده زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم روان یو سات کې د جمهور د پاکستان جمهوریت تحریک ته غونډه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پښتونزو په خیبر کې د احساس پروګرام په لابلو په ګډون 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی انیسا اجمل ده
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې پاکستان ډیموکراټک مومنټ حکومت ته د مستفی کېدو لپاره د جنوري تر 1 پورې مهلت ورکړی دی د خیبر پختونخوا حکومت وای په کرک کې بعد اندوانو مندر بیا جوړوي او ایران ویلي چې په فرداوس مکلاندی مرکز کې تر 40% د یورانیم د غنی کولو پلان لري د خبرونو تفصیل د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک مومنټ حکومت ته د مستفی کېدو لپاره د 1 مهلت ورکړی دی پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړو خپل استعفاګانې مشرانو ته سپارلې دي مولانا فضل الرحمن وویل کچري حکومت د جنوري تر 1 مستفی نشي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد به اسلام آباد ته د لاریون پریکړه کوي خو د پنجاب وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقوان پرون د پی ڈی ایم مشرانو د سرګندونو په جواب کې ویلي چې اپوزیشن قومي ادارې په نخښه کوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کرک کې د اندوانو مندر د بیا جوړولو اعلان کړی دی پرون په پیښور کې د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې د اندوانو د مندر بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوی دي دا څرګندونې وروسته لاغې شوی چې د دسمبر په 10 په کرک کې په مندر تر 1400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه تر دې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د دسمبر په 10 د کرک په ټیری کلی کې خبریالانو ته وویل درې سوو زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب قومي ادارې نیب په کاروایانو تنقید کړی پرون د سینټ غونډه د چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې وشوه چې پکې اپوزیشن ګوندونو د نیب د کاروایانو معامله راپورته کړه د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نوم مخکښ راجا ظفر الحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې د هغې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورتحال دی د جمعیت العلماء اسلام فی سینیټر مولانا غفور حیدری وویل چې په ملک کې د احتساب په نوم انتقامي کاروایان روانی دی او نه بی بیل ثبوت سیاستوالان بدناموي خو بیا په سینټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم د تورونه رد کړل او ویل چې نه په خپل چارو کې خپل واک ده په پاکستان کې په 1300 ساتونو کې له کورونا وایرس نور 2 کسان مړه شوي دي په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیره 1250 ته ورسېده د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 1300 ساتونو کې بیا د کورونا وایرس نور 2140 کیسونه رپورټ شوي دي هلته د سند صوبې د صحت محکمه وایي چې د دې میاشتې د 2 اونۍ وروسته د کورونا ضد واکسینو شاوخوا 2.5 لک ډوزونه به سند صوبې ته ترلاسه شي محکمه زیاتوي چې د کورونا واکسین د انتصاباتو لپاره د رابطې مرکز جوړ کړی او په 1 ورځ کې به 15,000 کسانو ته واکسین ورکول کیږي د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی د دې کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې 55 افغان خبریالان د بیان د ازادۍ په لارې کې قرباني شوي خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی حکومت لا د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو افغان ولسمشر اشرف غنی مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او بل خبر دا چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې IAEA ته خبر ورکړی چې په فرداوس مکلانې مرکز کې تر 40% د یورانیم د غنی کولو پلان لري د تر هغې اندازې د یورانیم د غنی کولو زیاته کچه ده چې په نړیواله اټومي موافقه کې یې تهران ژمنه کړې وه ادارې په بیان کې ویلي چې د دسمبر په 1 دوی ته په ورکړل شوي لیک کې البته دا نه دي ویل شوي چې د یورانیم د غنی کېدو کار به کله پیلوي د خبرونو پای
اوریدونکو څنګه مولانه په خبرونو کې واورید پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې له حکومت سره د جنوري تر 13 وخته کې استعفا ورنکړه نو دوی به د لانګ مارچ د فیصلې ترڅنګ دا پریکړه هم کوي چې لاریون د اسلام آباد په لور وکړي که د راولپنډۍ په لور. د پی ڈی ایم تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې پوز او اسټابلیشمنټ تورن کړل چې دوی په تیرو انتخاباتو کې درغلۍ کړي او د دروغو حکومت یې جوړ کړی خو په اوس په انتخاباتو کې د درغلۍ او مداخلت تورونه ردوي. د خبري غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وویل چې پی ڈی ایم یوازې ادارو ته دړکه کوي خو د نوموړي په خبره دغه تحریک ناکامه شوی. شاهنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي اسټابلیشمنت او پوز د دروغو حکومت جوړ کړي او په انتخاباتو کې درغلي کړي نو دوی به اوس په دغه ادارو تنقید هم کوي او دوی وویل چې اوس ته دغه ادارې سوچو کې چې دوی لا هم په سیاست کې لاسوهنه جاري ساتي او که د خپل قانون اختیار دلاندې خپلې ذمہواری ترسره کوي. مولانا فضل الرحمان دغه دواړه ادارې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن وګرځول او وی ویل
31 جنوري تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت
دے وای تر د یو دیرشن جنوری پوری حکومت استعفا ور کول مہلت شته دے او دغه به اخیری تاریخ وی. حکومت سره یو میاشته کلاړ نشو نو اورستو با پسم دستی توګه جمهوریت تحریک کینی او د لانګ مارچ فیصله وکوي او دا هم درته وایم چې دا فیصله به هم کو چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکو او کراول پنڈی ته
یا لانګ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے.
نوموړي پرون ماښام ناوخته په لاهور کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر میا محمد نواز شریف په کور کې د جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د اوږدې ناستې وروسته پریس کانفرنس کې دغه خبرې کړي. په دغه موقع د پی ڈی ایم د ګوندونو مشرانو هم موجود وو. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو د غړو نه تر د 1 دسمبر پورې استعفاګانې غوښتلې وې نو هغه دوی ته ورسېدلې. نوموړي د استعفاګان ورغونډېدل هم د تحریک کامیابی وګڼله او زیاته کړه چې دوی به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته هم مظاهره کوي.
اور هم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ
دی وای چې موږ یو بل شیڈول هم جوړو چې د نیب او یا قامی احتساب بیرو د دفتر مخې ته هم مظاهره وکړو. ځکه موږ نیب د احتساب اداره نه بلکې د موجوده نظام یو داسې اداره ګڼو چې یوازې د حزب اختلاف په ضد جوړه شوې اداره ده
جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے.
څو ورځې وړاندې د مسلم لیگ نونډل یو مشر او پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف هم د احتساب بیورو لخوا نیول شوی او مولانا فضل الرحمان ته هم د یادې ادارې لخوا د دوی دفتر ته د حاضرېدو نوټس ورکړی شوی. پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی به د سینټ د الیکشن په حواله بیا اجلاس راغواړي چې فیصله به کولی شي چې دوی د سینټ په الیکشن کې برخه واخلي او یا نه. کله چې د میډیا کارکوونکو لخوا سوالونه شروع شو نو دوی یو سوال چې لانګ مارچ او احتجاج سره به معاملات ګینې نور خراب نشي. مولانا فضل الرحمانی داسې جواب ورکړ
کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملک
دے وائی ولی دا عوام پا معاملات کے لاس وحنا کی گی پا ملکی نظام قبضہ ولی کی گی. ہیلری کلنٹن پا امریکہ کی یو انٹرویو کی دا ڈیپ سٹیٹ مثال کی دا پاکستان نو مخلی نو ولی پاکستان پا نڑے کی بیزتہ کی گی. دا آئینی او جمہوری ملک دے او دا پا دغشان انداز کی چلاول پکار دی
اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے.
ڈیپ سٹیٹ هغه ریاستونو ته ویلی شي چې ښکاره خو جمهوری وي خو نظام پټ پنا د دغه ملک ته نورو ادارو لکه استخباراتي او یا د سیکورټي ادارو په لاس کې وي. د دغه پریس کانفرنس وروسته وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ځینې خبرې د جیو نیوز ټلویزیون په ټویټر پاڼه لیکلې شوې چې د پکې ویلي د پی ڈی ایم د مشرانو د مخونو نه ښکارېدل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دوی ادارو ته د دړکې ورکولو کوشش کړی. د پی ڈی ایم د پریس کانفرنس وړاندې د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر لیکلي امید دی چې د 2021 اولنې درې میاشتې وروسته به نه خو کورونا وي او نه پی ڈی ایم. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینټرانو ویلي چې د احتساب کامی دار نیب حکومت د خپلو مخالفینو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. دا له هغې وروسته ده چې مخکې د سینټ مرستیال مشر او د پیپلز کنغري سلیم مانوی والا ته نیب د درغلیو په تور کې نوټس لیږلی و. د دسمبر په 9 د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف په اسلام آباد کې د درغلیو په تور گرفتار کړ، خو حکومتي غړو سینټ غونډې ته وویل چې نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او بې له تفریقه احتساب کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ نیټه د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن سینیټرانو د احتساب په کامی اداره نیب انتقاد وکړو او ویې حکومت دا یوازې د سیاستوالو پر ضد کاروي، نو نور دې دا سلسله ودرول شي او که دوی پر اختیا احتساب کول غواړي نو باید چې د هغه خلکو هم وکړی شي چې څوک په حکومت کې ناستي او درغلی کړي، د هغه ریټایرډ جرنیلانو او ججانو او بیوروکریټس ته هم وکړی شي چې په ناقانونه توګه شتمنۍ جوړې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وی نیب د تور قانون له وجې یو شمېر تاجرانو وطن پریښی او دارنګ په دې اداره کې یو شمېر خلک د حراست دوران وجلې شوي. نیب په حراست کې د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې په وینا 12 کسانو نه زیات د حراست دوران وجلې شوي چې پکې پروفیسران، وایس چانسلران او نور سرکاري خلک شامل دي. د دې سینیټرانو وینا وکړه نیب دا لړۍ همداسې جاری وساتله نو پاکستان به داسې حالاتو کې ښکیل شي چې بیا به ترې راوتل ګران شي، نو باید چې د سیاستوالو سپکاوی نور بند کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وی دی وی د دې ملک د تاجرانو، صنعتکارانو، بیوروکریټس او عام خلکو سره چې نیب د دې پارلیمان په موجودګۍ کې کوم چلند کوي دا ډېر د تکلیف سات دی او زه دا منم چې مونږ یوه غلطي کړې چې زموږ حکومتونه وو مونږ له د پارلیمان په ذریعه دا قانون ختمول پکار وو. د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر عبدالغفور حیدری وینا وا کوم قانون چې په دې ملک کې د سیاستدانانو سپکاوی کوي دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه دی. دی وی مونږ د اول ورځې نه ویلي دي چې په دې اداره کې احتساب نه کیږي بلکې په دې کې انتقامي کاروایی کیږي. په دې دوه درې کال کې چې دې ادارې بغیر د ثبوتونو څه وکړه د سیاستدانانو پګړۍ غورځولې دي، سیاستدانان یې بندي کړي او د پاناما نه خبره تر د اقامې را ورسېده، نو آیا اقاما هم چرته جرم دی؟ په دې موقع د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل او ویوی نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او د قانون مطابق کاروایانی کوي. دی وی دا ویل کیږي چې نیب کارول کیږي، نو نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او زموږ کوشش داري چې دا د تیر وختونو پر رنګ د سیاسي فشار نه بغیر بې له ډلې پرې د لوی غټ طاقتور او کمزوري اپوزیشن او حکومت پر ضد خپل عمل مخ په وړاندې بوزي
وہ اپنے احتساب کے عمل کو آگے لے کر چلے.
دالا غیر اس چی تیر کال د جولائی پا میاش کے دا احتساب کامی ادارے نیب دا سینٹ پا ڈپٹی چیئرمین سلیم ماندوی والا طور پور اکڑو چنو موڑے دا کورونو پا یو پروژا اوورسیز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کی پا غیر قانونی توگا دا زمکو پا الاٹمنٹ یا ورکولو کی ککڑ دے او پا داغ موقع دا پلاتونو اغسطول پارا دا جالی اکاونٹونو نا پیسی ورکڑی. دا کمیر اس چی دا سینٹ ڈپٹی چیئرمین سلیم ماندوی والا پا یو خبری کانفرنس کی ہوئی نیب ادارہ خلق ناقانونا زوروی او دی به د نیب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سینټ ته ورغواړي او په دې معامله به د سینټ غونډه هم رابلي چې د نیب د ناقانونه عمل ودرول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په کرک ضلع کې د سوځول شوي مندر په لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د صوبې حکومت به په حکومتي خرچه د ټیری کلی دا مندر بیا جوړوي. د جنوري په لومړۍ نیټه د وزیر اعلی محمود خان سره د اقلیتي کمیشن د غړي شعیب سډل او د هندوانو د کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار تر ملاقات وروسته د وزیر اعلی د دفتر نه په خبر شوي بیان کې د حکومت لخوا د مندر د جوړولو خبره شوې ده. د دسمبر پر 13مه د هندوانو دغه مندر او زیارت تر څلورو سوو زیاتو کسانو د حملی ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوس راکوي.
په کرک ضلع کې د سوځولې شوي مندر د پیښې په لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت به په حکومتي خرچه دغه مندر بیا جوړوي. د غلړ کې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان سره د اقلیتونو د حقونو لپاره د کمیشن مشر شعیب سډل یو ملاقات هم کړی دی او په دغه ملاقات کې د قومي اسمبلی اقلیتي غړی رمیش کومار او د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز هم موجود وو. او د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر په کرک ضلع کې د مندر د سوځولو د پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او اعلی وزیر دغه مندر د بیا جوړولو امر ورکړي. په عین حال کې د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ د پیخي نوټس هم اغیستلې ده او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د پختونخوا چیف سیکرټری ته د جنوري په 14مه نیټه دغه پیخي د راپور وړاندې کولو امر هم ورکړي دي. د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار د جنوري په 2مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د ککړ کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي او د ترګری ضد قانون لاندې عدالتي کاروایی کېدلی شي. مونږ د پیخه زیته ورغلی وو او خپل راپور به د ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کوو او د نهي پورس به د سپریم کورټ فیصله راځي. خود سپریم کورټ د فیصلې نه وړاندې د پښتونخوا حکومت د هر رقم تعاون باور ورکړي او د مندر د بیا جوړولو امر یې هم ورکړي. مذهبي مقاماتو ته د زیان رسولو په اړه سپریم کورټ د وړاندې نه په 2014 کې فیصله کړې ده او د هغې تر مخه مذهبي ځایونو ته د زیان رسوونکو په ضد د مذهب د سپکاوي د قانون او د ترګرۍ ضد د قانون لاندې کاروایی کېدلی شي. په کرک کې د راپارېدونکو خلکو لخوا د مندر د سوځولو د پیښې ویډیو د دسمبر په 13مه نیټه په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه او د هغې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسي د پیښې په ځای کې ویلي وو چې تر 300 نه زیاتو کسانو په ضد په دغه لړ کې مقدمه درج شوې ده او په پیښه کې لاس لرونکي 1.5 شکمن کسان هم نیول شوي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو 13 ورځ په ډیر اسماعیل خان کې احتجاجي مظاهره وکړه او په دغه مظاهره کې په جنوبی وزیرستان کې د ماین د پاکولو غوښتنه کوله. د دوی وینا و چې په سیمه کې په یو شمیر ماین چاودنو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمه نه اشتیاق مسید راکوي.
دا جاغونه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو دی چې 13 ورځ مزدیګر مالی حق نواز پارک ډیر اسماعیل خان کښې احتجاجي مظاهره کوله او د پښتون غورځنګ ملاتړیو په دا احتجاج کښې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو د صفایي مطالبه کوله. په دا احتجاج کښې شامل د پښتون غورځنګ یوه غړي اساق مسید مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان چې کوم دی دغه د بارود مواد نه ډک دی په داسې د میژه په 2.5 سوه نه د پوسه بچون چې کوم دا د لوس د پښینه مزور شوی دی په براشم د احتجاج ریکارډ کو چې حکومت د میجا د وطن د بارود مواد نه صفا کو چې ابودی ایریا زیته دو په داشه د لړماین شي دی نو کده میجا خلک چیرې نور علاقې ته ها مطلب لور شي پښو د لړماین په دانه هوز یوتی
په دغه احتجاج شي شامل د پښتون غورزنګ دوه ملاتړیو په سویلی وزیرستان کې د ماینونو موجودګی په باراکشه مشال ریډیو ته وویل
زمانو شاید شیرانه د جنوبی وزیرستان چکملی شي سوچ په مخ شو پېښه شوی چې په غوښ یو ماشوم یعنی پښا په بم باندې الوتیو نو دغه پښتون ته په زمومن ځوانان او سیسور مشرانه وتلی دي د ریاست نصیب دغه مطالبه کوي چې موږ د بل مل د جوړولو لپاره نه راوتلی موږ صرف د خپل ژوند سوال کوو چې آیا موږ سره مزید په دې خبره باندې د پاکستان تر آئین لاندې ژوند راکې مزید چې سور بمونه سبقه قبل سیمه شو پراته دي هغه د ختم کړي موږ حکومت صرف دغه خواست کوو چې دغه چې سور بمونه دي دغه د حکومت چارواکي کاغذ فلیس دی کاغذ فوج دی دغه د سپار کړي مزید موږ خپل خبره باندې د امن ژوند غواړو د خوشاله ژوند غواړو تعلیم روزګار ورسره غواړو
منوم شرالله مسعود دا یو واقعیا نه دو دغه 161 واقعیادو نو میز دي په خپل استړي بچون پورې کلا یو سپټال لا وبسابل تروري نو هغه په حوالہ سره میجا د خپل علاقې مشرونو سره احتجاج هم کړای دی او د دغه غندنم کړی دو او میز د حکومت نه د مطالبه کوي میز سکیم د بچون دي دغه ژوندۍ مرزایه کا
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوزي او حکومتي چارواکي مې په سویلی وزیرستان کې د ماینونو موجودګی نه خبر کړی دي خو حکومت د دې ماینونو صفایي کې سنجیده نه دی
د میش پر اکاش فوج د مودا کور کمانډر ته هم کړی دو ای جی سی ته هم کړی دو او مو په سندي شه هم کړی دو نو دا میش سیخ په مې وښلې او دا ته کوم میش چې په ګرون باندې دغه د منسه د نشکاول لټو نه ځان ویني نه ټول هغه د فوج ول نه ها د حکومت نه د مطالبه کوون چې فائدې پورا د خبره باندې توجه کې د میر قبایل انسانون شمیر کې سره او د دې مصیبات نه یي خلوص کې سره چې په ځدی سره وګرځي فلنګ کې سره په خپلواتي سره کاروبار
د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلی وزیرستان کې پمځکا کې خواندي ماینونو د صفایي د پارا فوجي ټیمونه لاګیا دي او زرو سویلی وزیرستان د ماینونو نه صفا کړای شي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د اسلام آباد په آی 12 کیمپ کې اوسیدونکو افغان کډوال وای پر هغه مسکو خپلې ودانې نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوال ادارې ورته شوخه یو لسکاله په خوا ور کړې وي دوی وای اوسید کورنۍ غړي زیات شي او په تنګ ځای کې گزاره ورته ګران ده دوی غوښتنه کوي چې پر دغه مسکو د ودانې جوړولو اجازه ته ورکړل شي د اسلام آباد ترقیاتی ادارې سی ډی ایچ چارواکي د غیر قانوني تجاوزات بولی او وای چې دندې د هغې مخه نیول دی په دې اړه نور تفصیل د مليحه مرزاده ناور
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ڈی ایچ آر واکیې پر هغه سمکو خپل ودانیو پراخولو ته نه پریږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو 12 چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو سمکو ورکړې و خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتی ادارې ورته وران
یو پلاټ ما ته را کړی ده په یو پلاټ کې زما اته زمن شو په اته زمنو کې مې څلور ته ودونه کړي دي هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او شیډیا مې پاسابۍ چې باکه چې دا مونږ رانه وو دا باکه زه کومې خوا ته لاړ شم زه خو یې چاره نه لرم نه د پیسو وسه لرم نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم دغه ظلمو تعدا په مونږ باندې کېږي بس روګل نه مونږ نثار غمه خوري نم سفارت غمه خوري نم د پاکستان حکومت غمه خراب او توراب او خواره زار دغه نه پراتی
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ریلا پاکستانی او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 515 پلاټونه ورکړیو دغه کډوال وای په آی 12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري خو تر اوسه به تاسو پاتې دي
خاتو مریضونه د خلکو دي د ان
فشار دی ادارې د نورو ادارو نه ځکه چې دلته غریب خلک شته بیچاره خلک شته کارتونه نه لري نور داسې بېوزله خلک ډېر دي دلته چې مونږ کومې عبادي کوو لکه د دې نه لږ بار موږ دلته خو هر کور اوس تقریبا پنځه کوره ځینې جوړ شوي دي مخکې به دا یو کور وړوکی و د هغه زامن ځوانان شو دې کې خلکو بچو ودونه وکړه نو هغه په دونه وړوکي ځای کښې دوی نشه ځایېدلی لکه تنګ وي دا لږ
د سی ڈی اے د تجاوزاتو د سانګې او چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپلې ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نه ورانوي. هغه وویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانې جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له یو این ایچ سی آر سره شریکه کړي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دره اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډۍ سره نږدې کورونه وو چې سی ڈی اے هغه ځمکې خالی کړي، نو په بشري بنیادونو مو له سی ڈی اے سره خبرې وشوې او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دې په آی 12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ڈی اے را سره ومنله او یو این ایچ سی آر کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې نه راځي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له یو این ایچ سی آر سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې انادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وایي تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
حکومت د احساس پروګرام لاندې په خیبر ضلع کې هم د کامی خوشحالۍ سروې په نوم د خلکو د رجسټریشن عمل پیلولو لپاره انتظامات برابر کړي دي. د دې پروګرام چارواکي وایي له دې منصوبې سره به غربت راکم شي او د هیواد سماجي معاشي حالت په ورته په اسانه معلومیږي. د چارواکو په خبره د دغه رجسټریشن په بنیاد به نه یوازې د غریبو مستحقو خلکو مرسته کوي، بلکې په مختلفو شعبو کې به ورته په فیصلې کولو کې اساني هم وي. دوی وایي د دوی تربیت یافته ډلې د سروې لپاره کور په کور ګرځي. نور تفصیل له سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
حکومت د احساس پروګرام لاندې د ټولو کورنو سماجي او معاشي اعدادو شمار لپاره د قومي خوشحالۍ سروې په نوم د خلکو رجسټر کولو یو منصوبه پیل کړې. دا د ملک نور برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم پیل شو. د دغه پروګرام چارواکي وایي د منصوبې او سروې لاندې به بې وسه خلک درج کولای شي چې حکومت یې بیا په اسانه مالی مرسته وکړي. حکومت وایي دا داغ پالیسیو برخه ده چې په ملک کې ورسره غربت راکم کړي. د قومي خوشحالۍ سروې لپاره په خیبر کې مقرر شوی فوکل پرسن اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي دغه سروې به سرکاري استادان کوي او دې لپاره یې لږ تر لږه 1500 استادانو ته تربیت ورکړی او خیبر ضلع یې په 691 بلاکونو ویشلې او په دې کې به د سروې ټیمونه د ټیبلیټ په ذریعه په ډیجیټل طریقې سره اعداد او شمار راجمع کوي.
پدا کې درې قسمه ټیچر موږ سره دی. یو ته انومریټر وی شمار کوننده چې په ګر ګر ډور ټو ډور ګرځيږي، بل په هر 10 انومریټر باندې برا یو سپروایزر دی. وسرا دوا ایټ افیسر دی هر تحصیل دی پورا لګا. په خیبر کې موږ سره درې تحصیلونه دي، نو شپږ ایټ افیسر دی. ایس پر ایس او پی دا به هر یو ټیچر سره به د دوا سکیورټی حلکار وی یو به ایف سی آرمی وی یو به سره پولیس چې کم سپوی وی دا به سره ګرځيږي د بلاکونو درې کې کار موږ سره داسې دی چې 691 ټوټل بلاکس په خیبر کې د باړې او جمرود کې پیرلل په 4 جنوري نه سٹارټ کیږي پلنډ کوتل کې به 11 جنوري نه سٹارټ کیږي او په ملاګوري کې به 18 جنوري نه سٹارټ کیږي نو چې کومې قومي کونسلی وی کم سیاسي او مذهبي او هر مکتب به فکر خل دي د علماو د اپیل دی چې دوست ستاونو کو
د خیبر خدمت خلک کمیټه مشر تورابلی پردی وای د سروي ډیر غټه وراله حکومت ته په مختلفو پریکړو کې ډیر اسانی پیدا کړی
دغه په بنیاد باندې به د تعلیم د صحت د بنظیر انکم سپورټ او فیصله کیږي په اګه به پدا حقدوري پدا کې حقيقي بل د الکو چې کم معاشي او مشرتي اقتصادي حالاتي اغه په مونې به معلومول شي نو د اهمیت یې ډیر زیات دی په داسې وخت شروع کیږي چې مونږ کمې پوسه تیرو الکی دی په اګه ووره پرتاو او مشکلات به وي پدا کې ډیر زیات باقی او بل وسره وسره مسله دا وو چې مونږ کم آی ډی پیز دی اغه چونکې د وسه پورې لکه د کوکهیل ایریا شولا مونږه نړی بابا شیخ ملینی کا دایری متاثرین ته وسه پورې واپس خپل لوکول نه تلی نو د غوت ډیټا د مسکې دوه خطرالو پدا کې
دغه پروګرام چارواکي وای په دې سروې کې به یوازې غریب خلک نه رجستر کوي بلکې شتمنو او د هرې طبقه سره تعلق لرونکو خلکو معلومات په هم پکې راجمع کوي چې بیا حکومت د ملک سماجی او معاشي حالت ری پاسانه معلوموي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
او اوس هم رازو 19 پروگرام روغتیا او درملنې ته په دې پروگرام کې د ګردې په ناروغیو خبري اوري. دا پروگرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربای احمد الله دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغیو او ستونزو په اړه خبرې کوو. د ګردو یا پښتورګو ناروغۍ علامات د دې د تشخیص او علاج د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه او همداراز له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه ساتلی شي دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی، نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ترې هم اخیستی شي. ستړی مشي ډاکټر صاحب، پروګرام کې هرکلی وایو دته.
ډېره مننه پالله ګرانو صاحب، خوشاله اوسئ.
ډاکټر صاحب، د ګردو یا د پښتورګي یا بډوډو دا ناروغي چې کومه ده، په دې اړه اوریدونکو هم راته ځینې پوښتنې را لېږلې دي. خو مال زه شروعات د دې نه کومه چې غواړم چې زمنګ اوریدونکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده او څنګه کیږي. دا
ډېره مننه احمد الله جان صاحب. بډوډي ګردا یا کډنی دا دانی وی د انسان په بدن کې
صحیح
تشې سره د پښته د لاندې د ملا پرستو ایسوږي، یو ښي طرف ته وي یو ګس طرف ته. دا بعضې آزادي دي ته مونږ وایټل ارګنز یا جون ساتون کې یا حیاتي عضو وایو. یعنی هغه کې زړه ده، دماغ ده، ګرده ده، ځیګر ده او سږي دي. دا داسې شیونه دي که دا د لږ محل لپاره کار پرېږي دي نو د انسان ژوند ته خطر کې اچي. نو په دې علت باندې دا ډېر مهمه ده چې کومې خبرې مونږ نن کوو چې زمونږ اوریدونکي دا په غور ووي او دا غینه استفاده هم وکړي آینده کې.
او ډاکټر صاحب، دا ګردی چې د دې اصل کې په وجود کې کار څه، لکه څنګه تاسو ویل چې دا زړه شو یا ځیګر شو یا مازغه، لکه دا ضروری حصے دي، نو د ګردو اصل کار څه؟
احمد الله جان صاحب، ګردی بنیادی طور چې ده د بدن د صفایي چې کوم نظام ده، دې مهم کار خو دغه دی چې د وینې صفایي وکړي.
صحیح.
دویم کار چې کوم الله تعالی ګردی ته په غاړه کړی دی، هغه دا دی چې په بدن کې چې کم وینه منډه وهي د دې خپل یو ویسکاسټی یا ټینګوالی وي چې دا هغه نه کم نری نشي او دا یو خاص حد نه زیاته وینه ټینګ نشي، نو یو دغه کار کوي. دې نه علاوه دا فشار خون چې مونږ ورته وایو هغه باندې دا نظر ساتي او د انسان د وینې چې کم فشار دی دا صحیح ساتي. دغه سه په بدن کې د اوبو مقدار، مثلا یو سړی روژه نیولی یا په سفر دی او هغه ته د څښلو اوبه نه ملاویږي او بدن کې د اوبو کموالی دی، نو بیا ګردې دریم کار چې دی هغه دا دی چې دا د مثانې نه چې کوم کې ترشي متیازي یا جوابي چې چم شوي جمع وي، نو د هغې نه واپس راواخلي او صفائی کی هغې کې دوباره فلټریشن وکړي چاڼي کی، او دغه سه په وینه کې د اوبو چې کم مقدار پکار وي نو هغه ساتي چې وینه زیات ټینګوالي ته لاړه نشي. دا د دې مهم کارونه دي. د دې علامات په انسان کې څه ټیم پیدا کیږي؟ کله ګرده ناکام شي نو انسان ته د دې پته نه لګي، انسان ته هله پته لګي چې دا 50% پورې اتلاف شوی وي یا نقصان رسېدلی وي، نو د هغې نه پس بیا انسان ته چې کم دی په خېټه کې درد، پملا کې درد، استفراقی کیفیت پیدا کېدل، په وینه کې چې کم ټینګوالی دی د هغې زیاتېدل، داسې په بعضې صورتونو کې که ګرده کې کاڼې شوی وي یا یوریټرس ته کاڼې راکوشوی وي یا مثانه کې وي، نو هغه بیا تشونو تیازو سره وینه راځي ورسره پکې. دغه دي. بل مونږ ورته هایډرو نیفروسس وایو، ګرده اوپړسیږي او د هغې مقابل کې انسان ته چې دی نو ډېر یو ناقابل برداشت درد او تکلیف احساسیږي او ورسره الټیانې هم کیږي. نو عموما خلک په دې کې دوکه شي چې څوک وي د بادګولې درد دی او څوک وي د ګردې درد دی. عام ولس د پوهې لپاره زه دا خبره کوم، مونږ ورته رینل پنچ یعنی ګردې له سوک ورکول، او داسې سوک نه چې سم په جنگ جګړو کې خلک سوک ورکوي، بلکې داسې فشار اچول د اخیری پخته چې کومه ده د دې په مقابل کې شاته که مونږ داسې معمولی سوک ورکو د ډبونې څنګه چې ماشوم مونږ ډبو کله کله یا د خوشحالۍ نه یا شاباشي کې چې څنګه سړی ډبو، نو په پلن لاس نه په خولو خاپېړ نه بلکې سوک سره که مونږ د دې ګردې د پاسه فشار واچو سوک ورکو نو دې سره سړک راوچتېږي او درد کېږي، نو دا د ګردې د درد یا په ګرده کې د کاڼي د موجودګۍ علامت. د دې علامات چې دي نو هغه دا دي چې تشې متیازې بندېدل، متیازو زیات کېدنه، یا دې سره بعضې وخت پراسټیټ وشي چې سړی یو ځلې فراغت واخلي او لس اته منټه پس ورته بیا احساس کېږي چې ماته بیا تشې متیازې راغلي، او سهار چې خوب نه ویښ شي نو دا زیز مونږ ورته وي د سترګو لاندېنه ایسي چې دي دا پړسېږي، او دغه سه که فشار ورسره کله زیات شي او وینه زیات ټینګوالی پیدا کی نو هغه پسله باندې بیا بوجه چی، او هغه علامات مونږ ته په خنګرو کې یا د خپو چې کمې کیټۍ دي دې کې بیا پړسوب راشي. کله داسې صورت راشي نو بیا مونږه د دې ایکسرې کوو، عکسونه اخلو، ټلویزیوني معاینه وکړو، او د ګردې چې کوم افعال دي هغه چک کړو، وګورو چې په دې کې اوس کم ځای کې مسله ده، خدای مطابق بیا تداوی وکړو.
ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه دی حواله سره، د دې ناروغۍ علاج بیا څنګه کیږي؟
علاج خو د دې مختلف طریقې کار دی احمد الله جان صاحب. بعضې دا دي چې فرض کیا هایډرو نیفروسس وشلو، نو دا خو بیکټیریل انفیکشن دی او انټي بایوټیک مونږ ورکو او ورسره انټي انفلیمیټری یا دافی سوزش او درد دواګانې ورکو، دغه سی ور سره د ګیس دواګانې ورکو، د څنګه چې دی ور ته پوس کړه چې په معده کې ګیس پیدا کیږي، نو دا ګیس بنیادی طور معده کې نه پیدا شوی بلکې د ګردې چې کم خلیات یې ته مونږ نفران وایو هغه هغې کې پیدا کیږي یا بیکټیریا مړه کیږي او هغه د کیس حالت ته بدلیږي. څنګه چې یو مرده جسم کچر ته لړ شي هغه سورځې پسوشتېږي، که تاسو فکر کړی داسې بیکټیریا چې مړه شي نو هغه بچلیږي په بدن کې دننه او هغه ګیس پیدا کوي، نو په زمن کې ورسره بیا مونږه دا د ګیس دوایی یا چې کوم د یورینری الکلایزر مونږ ورته یو لکه اینو پاوډر غون تر راځي یا ساشه راځي هغه ګلاس کې واچي هغه جوش وخوري او بیا هغه اوس کو نو هغې سره دغه مړې بیکټیریا چې دي دا هلته نه مسانې ته او مسانې نه بیا د جوابي چې په لار بار شي او بدن ټیک شي یو دا صورت ده.
صحیح.
دویم صورت ده که فرض کې په ګرده کې کاڼي دي نو که دا کاڼي واړه وي تر 9 ملی میټره پورې وي نو دا هم د دوایې په ذریعه باندې خارج شي. که فرض کې دا کاڼي غټ وي نو بیا دا غیر لپاره لیتو ټریپس یو طریقه ده که دا تر 40 ملی پورې وي یا 1.5 ملی پورې وي د دې حجم نو بیا لیتو ټریپس یو مشین دی چې هغه د ایکس رې د مشین غونډې کې وي خو د هغې ذریعه چې د هغه شواګانې ایکس ریز نه بلکې الټرا ساؤنډ وي یعنی د آواز شواګانې وي او هغې لاندې مونږ مریض سملو اسوسیشنز دپاره او هغه په ګرده کې دننه هغه کاڼې ریزه ریزه شي او د شګي په صورت یا وړو وړو ډکرو په صورت کې مسانې ته منتقل شي او هلته نه خارج شي.
ډاکټر صاحب، د ګرده کې د کاڼې خبره تا وکړه، دې حوالې سره مې یو څو پوښتنې راغلي. خو اول یو بله پوښتنه، یو ملګری وایي که لکه مثال په توګه دا علامات چې څنګه تاسو وویل چې دا راښکاره شي یا 4 یا 5 یا 3 چا کې دا علامات دي، نو په فوري توګه دا ټیسټ کول په کار دي پخپله؟ یعنی مطلب چې دا تاسو کوم ټیسټ ویل لاړ شي دا ټیسټ کې کنه د ډاکټر چې کمی دی نه چې د دې رنځ نه متعلق هغه ډاکټر لاړ شي او بیا هغه وته ولي کې بیا ولا ټیسټ کول په کار دي؟ اول مطلب ډاکټر له په کار دي کنه ټیسټ وکي؟
زه ډاکټر یم خو کما کوم کله داسې علامات پیدا شي نو زه د خپل ځان علاج په خپل نه کوم، د میډیکل ایتکس موږ ته د دې اجازت نه راکړي.
صحیح.
چې زه بیمار شم او د ځان علاج زه وکم، نو مونږ عموماً بیا داسې ډاکټر ته لاړو چې هغه ته دا پته نه چې دا سړی هم ډاکټر دی، نو هغه ته مونږ دا وایو چې یاره استاد یم یا زمیندار یم خو ما کې داسې داسې تکلیفونه ما ته محسوس شول داسې داسې، نو بیا هغه ډاکټر په خپله دا تجزیه ښه کولی شي. خو که یو سړی په خپل سر کول غواړي نو دله ښه طریقه دا ده چې دغه چې کوم ټیسټ دی کوي RFTs چې مونږ ورته وایو، دا صرف دا نه دی کې مونږ د جواب چې نور ټیسټونه کوو. د ایکسرو څو قسمونه دي لکه عام ایکس ره ده، KUB ایکس ره ده، IVU یو ایکس ره ده، بیا یو ایکس ره ده چې هغه مونږ یو خاص قسم رنګ د پچکاری په ذریعه رګ کې ورکو، بیا ایکس ره کوو چې هغې کې دا مونږ ګورو چې په ګرده کې ګیر چاپېره ګیسز یا ګیسونه خو نشته دی.
صحیح.
هغې دروازه خو دا تکلیف نه دی، خو په خپل سر به دي دوایانې نه خوري، ټیسټ خو دی په خپل سر بې شکه وکړي، خو دا به نه کوي چې دی په خپل سر علاج وکړي. ځکه ګرده چې دا وایټل آرګن دی، وایټل آرګن مطلب څنګه چې زمونږ تنفس نظام، څنګه زمونږ د دماغو نظام دی، څنګه د نظام انهضام او اخراج دی، نو که ګرده کار پرېږدي نو دا بیا مرګونی صورت دی.
صحیح.
په خپله به دې سره ګوتې نه وي.
اوریدونکو، تاسو روغتیا او درملنه خبرونه اوري، زه تاسو کوربه احمد الله يم او را سره ډاکټر محمد عرفان الله سم موجود دي. ډاکټر صاحب، تاسو څنګه دي ګرده کې کاڼي په حواله سره خبر وکړه چې ګرده کې کاڼي جوړیږي، نو یو پښتنه هم دره غلې دي چې دا کاڼي ولی جوړیږي، د دې وجه څه چې په ګرده کې دا کاڼي جوړیږي؟
احمد الله جان صاحب، هميشه چې انسان ته کم تکالیف پیدا کیږي دا د سوچ او د بد خوراکي او لایف سټایل، یعنی د جون چې کوم انداز دی د تیرونه، د دې د وجنه دا بیماری خلکو ته راځي. کله هم کله چې په مور پلار کې یا فیملی کې په ګردو کې کاڼي وي نو دا امکان ده چې دای په بچو کې هم دا شی وشي، یعنی جنیټیکلی وشي. دا غلط خوراک د وجه، غلط خوراک سه بدریغه وریځي خوراک، بدریغه داسې خوراکونه چې په هغه کې لکه رومي یا ټماټر شول یا سابه شول داسې قسم بل ماننم سلور کلاس اوس کلی دی اور دین کی کسو کم ٹیلیفون کی غنه تاسو ته پوسو کی غبه سار رسی وبنه اس کری.
ها مطلب یو غټه مساله
دا ډیر غټه مساله، ځکه تاسو مې چې ګرده بیا سکه چې کله وینه ټینګی کی نو غبه د مسانې نه واپس و براخلی، او دا سه د دې کار چې کم د دې کار د صفای ده د دوبارګی شي ډبل شي په دې باندې دا وزن یا لوډ د کار دین کول لپاره زدا وخم. مثال یو سړی زنانه یا نارینه د وزن 70 کیلوګرام دی، نو 70 کیلوګرام لپاره دی په 1.5 کې ضرب ورکی، نو دی نه به 2100 جوړ شي. دا 2100 چې دی دا ملی لیټر دی، یعنی 2 لیټر او په دا 2 لیټر مطلب دا تقریبا 8 ګیلاس
په سلیری
دا بغیر تند نه کتا سو تند وی او کنه وی، نو دا به تاسو سکي، ځکه چې دې سره چې کوم زمونږ لیمفیټک سیستم دی، یعنی د رګونو دننه چې کوم د صفایي نظام دی، کله هم چې وینه ټینګ شي صفایي ونشي نو په دې کې ډېر فاضل مواد یا هغه د رګونو دننه دیوالونو پورون خلیږي او بیا د هغې نه فشار خون او شکر او داسې قسم بیماری انسان ته لګي. نو دا د اوبو نه څښلو عادت چې دی دا د ګردې د کاڼي پیدا کېدلو یو غټ سبب دی. علت یې دغه دی چې کله د مثانې نه یعنی تشي متیازي هغه ګرده واپس بیرته راخیژي بدن ته نو پای کې خو ډېر زیات اکزیلیټس او فضول مواد پراته وي که نه؟
بالکل بالکل.
او د ګردو چې کوم دغه پرمیبل پردی دی ډېر نری نری سوري دی چې هغه دا تیرېدو ته نه پرېږدي خو د مجبورۍ په صورت کې هغه بیا ډایلیټ شي کولو شي او هغه ذرات واپس را پرېږدي وینې ته. نو د هغې مقابل کې بیا موږ ته د سا تکلیف هم پیدا شي د زړه تکلیف هم پیدا شي او په بعضې صورتونو کې بیا فټس یا بے هوشي هم پیدا کولی شي سړي ته. اوبه څښل ډېر ضرور دي نو بیا به ګرده صحت لري. بل ګرده چې دی دا په بدن کې موږ چې کوم خوراکونه کو احمد صاحب دا بعضې تیزابي خاصیتونه لري او بعضې اساسي خاصیتونه لري او تاسو به کتلي دی دارو باندې لیکلي هر دارو اخره کې ورسره ایسیډ لیکلي کنه چې دا فلانی تیزاب دی.
بالکل.
نو دا هغه تیزاب نه دي کوم چې دا خلک تیزاب پیژني چې بیټرو کیا چې یا صفایانې پې کوي یا سوځي دا ډېر کم مقدار سره وي دغسې اساسونه هم وي. نو د کوردې یو بنیادي کردار دا هم دی چې د بدن د اساس او د تیزاب چې کوم تناسب دی دا متوازن وساتي. دا په هغه صورت کې دا متوازن ساتلی شي چې کله مونږ کافی مقدار کې اوبه څښو نو که اساس کم وي یا تیزاب کم وي نو دغه اوبه ورسره یوځای کېږي او د هغې مقدار پوره کوي او صحت
ډاکټر صاحب بل تاسو چې دا د پښتورګي یا ګرده کې چې کوم د کاڼي په اړه سره خبره کوله چې لکه دا څنګه جوړیږي هغه تاسو تفصیل سره جواب راکړو. بیا که په دې ګرده کې یا پښتورګي کې کاڼي وي نو د دې علاج څنګه کیږي؟ لکه یو تن یو پښتنه کړې وه چې لکه مطلب زما وایي په پښتورګي کې کاڼي وو نو بیا لیزر سره چې ډاکټر هغه وو نو هغې سره مې ګرده خرابه شو بیا څه ټایم پس اپریشن یې راله وکړو هغه ګرده رانه مکمل لرې کړله.
لیتو ټریپسی با اوس ذکر وکړو.
بالکل.
لیتو ټریپسی چې هغه د 30 ملي لیټر ملي میټر نه وړو کې کاڼي وي نو هغه موږ په لیتو ټریپسی باندې ماتو. اوس دا کاڼي چې کله مات شول نو ما دا خبره موږ چې ګرده اپر لوبز میډل لوبز لوور لوبز درې حصو کې موږ تقسیم کړی ده. بیا د ګردې چې کوم خلیات دي دا د عام غوښې نه جدا دي نو دې کې دغه ضرورت تیرېدل چې دی دا وخت اخلي او دا مسلسل به د ډاکټر د هدایاتو مطابق دوایانې خوري چې په مونږ ورته بیک پرشر وایو یعنی چې په ګرده باندې د شا د مخه مونږ د اوبو یا د مایاتو په ذریعه داسې فشار واچو چې دغه کاڼي مخکې یوسي یوریټر ته یعنی د تشو متیازو چې کومې نلۍ تیریږي د ګردې نه تر مثانې پورې هغې ته او مثانې ته ورسي او بیا د مثانې نه دا خارج شي. زمونږ خلک دا کوي چې فرض کې دې ته لیتو ټریپس یو شوله نو بیا دې دوباره ډاکټر ته نه دی تللی کده ته تشې متیازي سوځېدلی دي کده ته تشو متیازو کې تکلیف پیدا شوی دی خو ده ته چوکې درد نو بس دی بیا ډاکټر ته نه تللی دی بېغمه شوی دی. نو هغه انفیکشن زیات شولو چې انفیکشن زیات شولو نو ګردې کار څه دی چې بدن کې د اوبو مقدار ټیک ساتل د وایټامین ډي مقدار ټیک ساتل د وینې چې کوم سره خولیات دي دا په کنټرول کې ساتل د دې ډېر زیات کارونه دي نو هغه ټول کارونه متاثر شي او د هغې تاثر د وجنه ګرده کې مزید سیکنډري انفیکشن مونږ ورته وایو. یو بله بکټیریا اپرچونیسټک موکشناس بکټیریا چې دی د خوراکونو کې مونږ خورو نو هغه راشي او هغه به ګرده دننه نه نوره کمزوري کې ګرده به خرابه کړي او لامحاله به مونږ دې ته مجبور یو چې ګرده تنه اخوا کړو. نو هغه رونه خویندې چې کوم پلیتو ټریپس دي دي چې ورته لیزر وایي نو دا هفته کې ډاکټر غواړي یا 15 ورځې پس غواړي نو په کار ده چې په هغه مخصوص ټایم باندې دي ورشي ځکه چې زموږ هیوادونه کمزوري دي او دا ماشینونه مونږ سره کم وي لکه د پېښور په درې واړه هسپتالونو کې مونږ سره 18 دانې دي. دا اوس تاسو اندازه وکړئ چې د ټولي صوبې آبادي هم دلته راځي د افغانستان رونه خویندې هم زموږ دلته راځي نو دا 18 ماشینونه به مونږ کم کم سړي ته رسوو دې وجه نه دي ته مونږ ټایمونه ورکړي چې هغه شیډول د هغې سره راځي نو دې هغه ټایم له را نه شي او دا فکر کوي چې دا ډاکټران جوړ مونږ په ځابوي او دوایي هم دي ورپسې بند کړي ځکه چې دې ته لږ غوندې سهولت ملو شوې دې دا فکر وکړي په خپل زړه فیصله وکړي چې بس زه ټیکې ما او ټیک نه وي او مونږ ابتدا کې دا ول چې د ګردې نقصان انسان ته اله پته لګي چې 50% د لاسه ورکړي وي
ډاکټر صاحب د پرهیز په حواله سر به پوښتنه کوم، خو دا غینه وړاندې یو دوه پوښتنې موږ ته مرګر را لګلې دي. اشتیاق محسود چې کوم دی هغه دا پوښتنه کړې ده وای چې زما په پښتورګو کې چې کوم کاڼي په دواړو پښتورګو کې مې، نو یو کال مخکې مې وای پی سی این آی اپریشن وکړو، اوس چې تشې امتیاز کوم نو وای مسانه مې درد شروع کی، او لکه مطلب لکه د سراته محسوسیږي چې لکه څه کاڼي یا څه دغه پکې روان دي، او ځکه چې د ماشوموالي نه لکه زما په ګردو کې دا کاڼي جوړېدل چې دا لکه شروع دي لکه ختمیږي نه، نو د دې وای چې څه کول راته پکار دی وسه.
مخکې له دنه چې ته جواب ورکړو، یو عمومي خبره چې د اوریدونکو لپاره ډیره لازم ده، هغه دا ده چې د ګردې چې کوم خلیات دي چې کوم وایټل ارګنز دي احمد صاحب جون ساتون کې، د دې غوښې جدید د بدن د نورو غوښو نه جدا دي. تاسو ورته وګورئ سګی ته، تاسو دماغ ته وګورئ،
بالکل
تاسو ګردې ته وګورئ، زړه ته وګورئ، د دې د غوښې جدید د نور بدن د ټیشوز غونټې کې نه دي.
بالکل
د ګردې چې کوم خلیات دي ته موږ نفران وایو. ها ا دې کې د عام ټیشو غونټې دا خاصیت نشته چې په د فشار راشي او د غوښه واپس خپل ځای ته راوچته شي، چې هغه جوړ کې پاتې شي. کم چې کاڼه دې کې پروتو هغه په دوايي یا په جراحي یا څه طریقې سره چې دا موږ اخوا کو، نو هغه جوړه پاتې شي. نو د دې مطلب دا شو چې دې خو د دې تکلیف نه خلاص شو، خو دې به دائمي بیا پاریس کې دغه کاڼه چې کله د دین خارج شي یا د جراحي په ذریعه مونږ واخلو، نو دا بیا مونږ له واډره ته لګو احمد صاحب.
ها
او دا غي کیمیاوي تجزیه او چې دا د کم قسم خوراکونو نه دا جوړ شوی دی، نو دغه مریض ته مونږ وایو چې تاسو به د دې د شینو نه همیشه لپاره ډډه کوئ. او زمن کې دا ورته وایو چې لکه د خپل وزن، یعنی د وزن د هر وزن چې د دې د هر کیلو په سر باندې 1.5 ملي لیټره اوبه یا 1.5 سی سی اوبه
صحیح
اصلي ریسک ساته کې سکل لازم دي. نو زموږ خلک بیا دغه بد احتیاطي شروع کی، او بیا مغه اوریچ خوري، رومیان خوري، ساګونه خوري چې کوم نه دا جوړیږي
صحیح،
او هغه کوتي کې بیا په مزه مزه راځي راځي جمع کیږي او بیا ته کاڼي جوړ شي.
رحمت الله یو بل اوریدونکې د ډاکټر صاحب هغه یو پښتنه را لګلې دا وای چې و ملي چې کومه دغه ډبره لرمه او ګیس هم لرمه، وای دغه د میدې نه ده او کده ډبره نه ده، یعنی میدې ټیسټونه می پاک دي او زیات دوايان می هم استعمال کړلې، خو دغه ډبره چې کوم دغه نه خارجيږي وای څه وکمه.
د ټولو رونو خويندو ته مونږ دا خواست کو چې کله هم تاسو د میسج په ذریعه پښتنه لګی، نو نوم او علاقه چې کوم دلته کې ده بودو پاش لري، او عمر او کدی ته وزن معلومی، نو دا ډیر زیات ضروری وی
صحیح.
مختلف عمرونو د پارم تقاضه د تیپ چدي جدا دي احمد صاحب، تاسو ته تا پتا ده.
بالکل ډاکټر صاحب،
دا قصید د مختلف منطقو لکه زمونږ چې کوم د جنوبي علاقې د دلته په مالک جن دي یا تروی دي، هیوی واټر څه ورته موږ وایو، نمچین یو بدی دا د اسماعیل خان او داسې تر کشمیر علاقې پورې، نو دا موږ ته ډیر ضرور دا معلومات پکار وي چې دا خلک څنګه قسم اوبس کی یا کم خوراکونه کوي. دویم دا دی ته چې کم کیس ته، نو دا غالبا چې مشال ریډیو شروع شوی دی او زموږ دا پروګرام شروع دی احمد صاحب، مسلسل موږ دا خبره تکرارن کوو چې معده کې درې سلور بیماری دي، دا باقی چې څونه تکلیفونه دي، کا کیس ته کاغه دست راځي، کاغه قبض پیدا کیږي، دا بنیادی طور رواني او ذهني مسلو د وجه نه کی، نو دې ورته دا پکار دي دغه ډبره وای مل ده. نو دا د کی بیا دا دي چې د الټرا ساوند شي یا ایکس رو شي جو کته چې د ګردې په کم ایسه کې پرتا ده، خبر ایسه کی وي او ته تکلیف نه ورکې، بس ضرور نشته چې وی چیړي کلان دي سکی وي، نو د دارو په ذریعه به خارج شي ټیک شو، خو کده ته تکلیف نه ورکې او د ټلویزیونی معاینه وشي، دا زخم نه پیدا کوي او بلاکټ یا بندش نه پیدا کوي د وینې یا د اوبو په آمدو رفت کې، یا د خوراک په آمدو رفت کې، یا د اکسیجن په آمدو رفت کې، نو بیا نه د پکار چې دا اوچړل شي، بیا دې له پکار چې خپل یو رواني ډاکټر ته ورشي او هلته نه علاج وکړي چې د دې د معدې کیس او دا شی نه ختم شي.
اوریدونکو د امینه کاکړ وای د پښین نیمه او زما د ګردو بیماری ده، وای ما زه چې کله اگی به میو خړل نو بیا براته ډیر زیات تکلیف وو، نو ډاکټر لالاړه ما واغی بره مطلب خوړو حواله سبرات خبره کوله، نو اغي ویل چې د سین نور کم خوړه دي چې مطلب اغه زمنګ د درد زیاتولې شوبل د اوبو بارک هغه خطا سویل چې اوبه زیات 2 لیټر کم نه کم یعنی 8 ګلاس په ورځ کې سکل کار دی کاویا کیلو وزن پوری، نو مطلب دا وای چې د اگی خوراک سبب ماته مسله ډیره دلنو، دغه واقعي دام د دې مسله کېدل
دا چکم ایڈرینالین گلینڈ دا گردی دا پاسا یو گلینڈ یا پافت لگی دلی
صحیح
نو آغا چکم خوراکونا بالفرض ہضم نشی دا گردی دن چکم پرمیمل ممبرین یا نرے نرے جلائی دی نو آغا دا مسانے تا دا گیس پا شکل یا دا مایاتو پا شکل کے مسانے تا اولی کی اور بحری کی نو چاہتا چی دا تکلیف بھی دا اصل کی دا تکلیف چی کلا گردہ کی رازی نو بنیادی دام روانی تکلیف تے چی دا دل جوہن کی دا کی نی کز اگای اخرما یا زداش اخرما نو ماتا پتا چل کی گی نو دی دا پکار دا دا چی دا چر تا سائیکیٹرس تا لڑشی کاکر سیبا او آغی سر دا خپل عوارض بیان کی او دا آغی دا ہدایات و مطابق خپل علاج جاری و ذاتی یو آگای چی کلا مخور دی کی زیاد مقدار تاستا پتا دا دا پروٹین دی
بالکل
نو ہر اگر خوراک چاہیے کہ بیا پروٹین زیاد وی نو کدا دا گردے تکلیف وی نو بیا خو پکار دا چکل دا غوخ خوری غوخ کی تاستا پتا پروٹین زیاد تی چرک کی زیاد تی نو بیا پکار دا چی دا تکلیف آغی سرم راشی چونکہ دیتا آغی سر نرازی صرف آگے سر نرازی نو دا دیتا یا روانی تکلیف دے یا خوف دے فوبیا دا چیزا دا سی حکم نو دا سی بکی
او ڈاکٹر صاحب یو بلا پختنا چکم دا آغا راغلی دا خاص کر آغی دا حکیمانو بارا که دا پختنا کرده دا شعیب الوزیری دے آغا وی چی کوهات او یعنی مطلب صرف که کوهات نزد ملک نور برخی میاده کم نو آلتا دا چی حکیمان دی وی آغای وی چی راشه یو دا منگ نا علاج وکی او مطلب آغای چی کم دوائی ورکی پا گرنتی سر بوی سل فیصد دا گردو کانی چی کم دی آغا بم ختم شی نو آغای وی چی منگ لار شو لکه واقعی دا سی دا چیزا که تاس خولیتو ٹریپ سی وی لچا آغای سر دا کی گی نو دا پا دوائی سرم دا کانی چی کم دی رجی گی یا ولوکی کولی شی او واقعی دا حکیمان لطل سی دی
پختو او د ټولو ژبو په ضرب الامثالو کې یا مترونو کې دا خبر موجود ده تاسو به تصدیق وکړئ چې اتر هغه دی چې خلکو ته خپل پته لګي چې دا خوشبو لري نه چې دکاندار یې ورته بیان کړي
بالکل
طب چې دی د طب اشتهار کول چې زه داسې د بیمارو علاج کړم دا په ټوله دنیا کې ډېر سنگین جرم دی او دې باندې اوه کاله بند دی تر دې پورې چې یو مستند ډاکټر د درې ضرب دوه یعنی شپږ مربع فوټ نه زیات لوحه نشي لګولی د خپل نوم دغه به دې لپاره لګوي چې خلکو ته تکلیف نه وي هغه ته پته ولګي چې د دې سړي کلینیک یا کور یا هسپتال دغه دی هر هغه خلک چې په اشتهار باندې دا کارونه کوي نو دا ټول ټګ دي ټګي کوي او د خلکو صحت سره زیاته کوي تاسو احمد صاحب یورپ کې ناستی تاسو ما ته وایي چې تاسو په دونه وخت کې چېرته د یورپ په یو دیوال باندې دا شی ولیدل چې بنګالی بابا او د بواسیرو علاج او د ګردې کاڼي او په دمې ماتو او داسې ماتو تاسو چېرته لیدلې دي
بالکل هم نه بالکل هم نه ډاکټر صاحب
خو افغانستان پاکستان کې د بده مرغه دا چل کېږي چې زموږ تعلیمي سویه هغومره نه ده مونږ دا نه وایو چې حکیمان صاحبان نه پوهېږي کوم چې مستند حکیمان دي د همدرد نه فارغ دي یا د واسې چې کوم د دي میډیکل کالجز د هغې نه فارغ دي دا پوه خلک دي هغې دواګانې هم ټیک کار کوي خو دا د اشتهار دوایانې تاسو چې وګورئ زموږ په دیوارونو چې کوم اشتهارونه لګېدي نو سړی حیران شي دا خلک ټول د مردانه کمزوری ښکار دي او ویښته ترې نه رجیږي او ګردو کې کاڼي دي او بواسیر دي بل کار اړو په دې هېوادونو کې نشته داسې قسم خلکو نه ډډه ساتل ډېر لازم ده
ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت را کولو نه ځکه چې زموږ وخت پوره شو او زموږ اوریدونکو ته د پښتورګو یعنی ګردو یا بډوګو ناروغیو په اړه معلومات ورکول نه
ډېره مننه په الله ګرانو سي
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي د الله پامان